قدر من اوریدونکو یو ځل بیا زما سلامونه ومني په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او ری چې په پکتیا کې له 15 ډیرش تشتول شویو څخه ډیرش نه خوشی شوی دي د دې یو ځین نور موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته در اورو خو اوس قسیم سولمل د افغانستان او نړۍ خبرونه در اوروي.
لمړی هم پام وکړی اڅو سرټکو ته. چارواکي وایي د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې ډېر شرغمل سوي کسان راخوشي کړي. د کابل پوهنتون په انګړ کې یو 14 دوه تن استادان ټپیان کړي او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکایي کمانډو ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مهم مشر ابو سیاف وژلی. د هم بشپړ خبرونه د هغو کسانو لډلې چې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولي و ډېر شتنې پرون خوشی سول. د پکتیا امنیه قومندان زلمی وریخیل ازادې رډو تو ویل چې د پاتو شپږ ژوندونو د خوشی کولو لپاره عملیات روان دي.
او خلک را خوشی سو او سپکه ته پاتې غو ان شاء الله خوشی کیږي. دولتي څوک نه څو سره دولتي نه ټول عوام خلک دي ټول بیچاره خلک دي.
ویل سوي چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته هم سوي ده. په پنشیر کې د امنیتي ځواکونو پر یو پوسټه حمله وسوه. د پنشیر سرپرست والی عبدالرحمن کبیری پرون ازادي رډو ته ویل چې حمله د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې سوې خو په نتیجه کې چاته تاوان نه دی وشته. عبدالرحمن کبیری په دې اړه ویل دا یو مش پېښه چېرو او عاملان به ونیول سي. دلته بهرني وسلوال داعش او داسې نور ډلې فعالیت نه لري. وسلوالو طالبانو په پنشیر کې د دې حمله مسولیت اخیستی او وایي چې امنیتي ځواکونه ته درانه تلفات اړولې دي. د په لند وخت کې لمړی وار دی چې په پنشیر کې پر یو امنیتي پوسټ د وسلوالو حمله د وسلوالي حمله خبر ورکول کیږي. د کابل په هنتون په انګړ کې پرون یو 14 نو وسو د افغانستان د کورونی چار وزارت د ویاند امرستیال نجیب دانش ازادي رډو تو ویل چې په دغه پیښه کې د په هنتون دوه تن استادان ټپیان شوی دي. د وی د ماشام د و بجو شاوخوا په کابل په هنتون کې 14 د چاودیدونکو مواد لامل سوي چې پولیس یې پاړه څېړنه کوي. دانش زیاته کړه په پیښه کې د دواړو ټپیانو روغتي حالت ښه دی. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون د امریکا د بی پلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل شوی دي. خبري اژانسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي او یو شمېر بهرني وسلوال چې ګمان کېږي عربان دي وژل شوی دي. چارواکي وایي چې بی پلوټ الوتکو په شوال دره کې د واړه منډې په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز وشته دی. د راپورونو پر اساس په دې حملو کې له څلور تر وو تنو پورې وسلوال وژل شوی دي. د عراق پوز پرون ویل چې د رمادي ښار ته اضافي عسکر استوي. د رمادي ښار زیاتې سیمې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دي. د عراق د پوز ویاند جنرال سعد ابراهیم د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته ویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د جمعې ورځې رئیس د دوی د ملاتړ لپاره هوایي حمله کوي. جنرال ابراهیم د مسلې نور جزئیات نه دی ورکړي خو ویل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال شای په 200 ساعتونو کې لدی سیمه وېستل سي. د اسلامي دولت ډلې پرون په 200 ساعتونو کې د عراق د انبر ولایت د مرکز رمادي زیات سیمه ونیولې چې عراقي ځواکونو ته غټ گزار ګڼل کیږي. سپینه مانی وایي چې د امریکا کمانډو ځواکونو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژل دی. د سپینه مانی خبر پانه وایي چې د ابو سیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر تر سره شوی دی. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د لمړی وردی چې د امریکا کمانډو ځواکونه د سوریه په خاوره کې عملیات کوي. د سپینه مانی د ملي امنیت شورا وایند ویل چې د عملیات د عراق له خاوري او د عراقي چارواکو په اجازه شوی خو د سوریه حکومت ته خبر نه ورکړي. د ترکیه حکومت وایي چې د سوریه یو هلیکوپټر وروسته لدی ووش چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت. خو د سوریه حکومت دا راپور رد کړی او وایي چې یو کوچنی څارونکو بی پلوټ الوتکه وشتل سوې ده. د ترکیه دفاع وزیر اسمت یلماز پرون ویل چې د سوریه لوري ورغلی هلیکوپټر د هیواد په جنوب کې د ریحانلی شارت نږدې د دوی هوایي حریم ته اوښتی و. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلی چې هلیکوپتر ته خبرداري ورکړل شوی وو او تر ویشتل کېدو وروسته د سوریې په خاوره کې ولوېده. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون یعنی د شنبې په ورځ ویل چې د دې هیواد حکومت 1200 بندیان بخښلي دي. د ترکمنستان د ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف په حواله ویل سوی چې هغه بندیانو ته چې پر خپلو اعمالو رښتینې پښیماني څرګنده کړې وه بخښنه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ترکمنستان کې به سبا د اساسي قانون ملي ورځ ولمانځل سي. ولسمشر بردی محمدوف تېره اونۍ اوتریش ته تللی و. ویل کېږي چې په دې سفر کې د اوتریش له ولسمشر سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړې دي. او د دې مهال وروستی خبر ده چې د روسیې د هاکی ټیم پرون په نیمه پایلوبه کې د امریکا د هاکی ټیم ته ماتې ورکړه. د هاکی د نړیوال جام سیالۍ د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې روانې دي. د روسیې د هاکی ټیم به تر دې وروسته د کاناډا په وړاندې لوبه کوي. د هاکی د نړیوال جام پایلوبه نن د کاناډا او روسیې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د چک جمهوریت او امریکا ټیمونه به د ژیړ یعنی برونزو میډال لپاره سره مخامخ سي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو زموږ غږ لازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د اساری رادیو د رواني خبرونه په دوام کې هم را سره پاتې شي او د دغو موضوعاتو تفصیل واوري. په پکتیا کې له 15 دیش ته شتول شو یو څه دیش ته خوشی شول. می پولی ډاکټران وایي د کندوز په نشټو کې د ټپیانو شمیر دوه برابر شوی دی. پولیسي جرګه په دې اړه پریکړه کوي چې په دولتي ادارو کې د کوم چارواکي عکس ولګول شي.
میدان هوایي کې د یو والي عکس لګېدلی دی یا یو قومندان د امنیت لګېدلی یا یو بل زورواکي خپل عکس خپل جوړولی دی. دا غیر قانوني عمل دی.
ولې د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره د هیواد د فضايي حریم د کنټرول لپاره بهرنیو متخصصانو ته اړتیا لري؟
په تیر لس دالس کلونه کې مشته درنه وروزه مګر ډیر وخت د ایساب د خاصه خچون د فضای اداره دی په لاس کې به او اوجتي عملی کار نه پېښوله.
په پېښور کې د قبایلی سیمو او افغانستان د سولې لپاره کانفرنس جوړ شو.
دغه خلک مونږه زګرا وخت دي چې کم اقتصادي تړون د سبا د لپاره کیږي چې دلته کې پدې دورن لیکه باندې با پاړه زینو کې دي چې کم دنو ګیټ ویز جوړي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. اته بجې او اته دقیقې دي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې پرون سهار وسلوالو طالبانو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سپرلۍ موټرونه وګرځول او په هغو کې 15 دیرش تنه سپاره کسانې برمته کړل. له دې پیښې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دیرش تنه خوشې شوي او 15 له هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. په دې اړه نور جزئیات له پکتیا څخه د ازادۍ رادیو د خبريال داود تپان په راپور کې واوري.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې د شنبې په سهار د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلواله لوري برمته شویو کسانو لډلې دیرش تنه راخوشې شول. د پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وریا خیل وایي د وسلواله لوري برمته شوی کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې راخوشې شول.
خلک راخوشې شو او سپکه سپورت یې هم ټول خوشیږي. دولتي څوک نشته سره دولتي نشته ټول عام خلک دي ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي. کوماندو د ملي اردو د ملي پولیس دي
نوموړی زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلام عملیات روان دي او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلواله لوري د برمته شویو کسانو شمیره 15 تنه وه چې 13 تنه را خوش شوی او 15 لام د وسلواله په منګولو کې دي. نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شوي او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی او رسنیو ته ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاده سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي، عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې مال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 13 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په هڅو راخوشې شول. د سیمې اوسېدونکو او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابېدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي. د اوتپان ازادۍ راډیو پکتیا.
د پکتیا تر دې پیښې مخکې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو په ځاځي ولسوالۍ کې د کرکټ پر یوه لوبغالي برید وکړ، دوه تنه یې ووژل او په لسګونو نورې وتښتول. تر دې هم وړاندې وسلوالو سخت دریځو په زابل کې 1 مسافر تښتولي ول چې 19 وروسته خوشې کړل او پاتې لا هم د وسلوالو سخت دریځو په منګولو کې دي. د بیپولی ډاکټرانو نړیوالې اداره وایي چې په کندوز کې د وروستیو ناکراریو له امله د ملکی ټپیانو شمیر 2 شوی دی. د اداره په خپل راپور کې وایي چې په وروستیو څو اونیو کې لسګونو ټپیانو ته روغتیایي مرستې رسولې دي. د ادارې په کندوز کې د ملکی تلفاتو او د جګړې په سیمه کې د پاتې کسانو د وضعیت په اړه یو خبر پاڼه خپره کړې ده. جزئیات یې فرشته جلال زی اوروي.
د بیپولی ډاکټرانو نړیواله اداره وایي چې په کندوز کې د وروستیو جګړو له امله د زخمیانو شمیر 2 زیات شوی دی. په زخمیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. د ادارې ویلي چې څه باندې 204 زخمیان په تیرو دریو اونیو کې په کندوز ښار کې په خپلو روغتیایي کلینیکونو کې بستر او تر درملنې وروسته رخصت کړي دي. په دې کسانو کې لږ تر لږه 150 تنه ښځې او ماشومان شامل وو. په کندوز کې د بیپولی ډاکټرانو د ادارې ویغړي لوران ګابرایل په دې رپورټ کې ویلي چې اکثریت زخمیان په مرمیو لګیدلي او د بم په چرو زخمیان شوي وو. لورن ګابرایل د هغو کسانو په اړه چې د جګړې په سیمه کې دي اندېښنه څرګنده کړې او په رپورټ کې ویلي موږ په یو شمېر ولسوالیو کې چې جګړې ځپلې د خلکو وضعیت ته ډېره اندېښنه لرو. جنګ لا روان دی او زیات خلک نشي کولای چې د درملنې لپاره کندوز ښار ته ځانونه ورسوي، ځکه چې په لارو کې زیاتې پوستې پرتې دي او تګ راتګ ګران دی. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملو او د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له امله ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان رسېدلی دی او په وروستیو څو اونیو کې زرګونو کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. که څه هم په دې نشوتو کې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو افغان چارواکي وایي چې لږ تر لږه 1 کسان بې کوره شوي دي. د کندوز د چاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل
د چاردرې نه ما منګا ورسې استو د سپګم سنف کې ما کې به جام خلاصې منګا بیرته درس ته شروع.
رپورټونه وایي چې په کندوز کې د روانو جګړو لامل په امام صاحب، قلیزال، چاردره او علي آباد ولسوالیو کې خلکو ته ډیر تاوان رسیدلی دی.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا هم زموږ د نن ورځې د میکروفون ستاسو خبرونې موضوع. ولسی جرګه غواړي چې د وی پریکړې په تصویبولو سره په دولتي ادارو کې د بیلابیلو اشخاصو د عکسونو د زړیدو مخه ونیسي. ولسی جرګه وایي د ملي وحدت لپاره باید په ادارو کې یوازې د ولسمشر او د افغانستان د مؤسس عکس وي. پر همدې مهال د مشانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو شخصي نظر دی او په اوسنیو شرایطو کې ورته اړتیا نشته. که تاسو اوریدونکو غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، د اتنیمو بچو له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 1813 باندې د هم داو شی به هم کولای شي چې اس ام اس یا پیغام را واستوي. اوس په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور ووري.
په
په داسې حال کې چې دا مهال په اکثرو ادارو کې له ولسمشر سربیره د یو شمیر نورو چارواکو او پخوانی رهبرانو انځورونه ځوړند وي، ولسی جرګه وایي چې د ملي یووالي لپاره باید دا انځورونه محدود سي. د افغانستان ولسی جرګه وایي په داسې یوې مسوبې کار کوي چې له مخې په هر اداره کې باید یوازې د ولسمشر او د افغانستان د موسس انځور وي. دغه جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې د خپل سور انځورونو لګولو یو ډول بې نظمي رامنځته کړې او د خلکو د ستونزو لامل ګرځېدلې. د افغانستان ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې کار څخه هدف د ملي یووالي تامین او د یو واحد رهبر رامنځته کول دي. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې په دې اړه یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارل سوې چې د ولسی جرګې په راتلونکو غونډو کې به ورباندې بحث وسي.
اکثره تاسو ګوري په میدان نوایي کې د یو والي عکس لګېدلې ده، یا یو قومندان د امنیت لګېدلې، یا یو بل زورواکي خپل عکس په خپله جوړولی ده. دا غیر قانوني عمل ده.
ولسی جرګې دغه موضوع د شنبې ورځې په اجنډا کې هم شامل کړې وه، خو دا چې د جرګې نصاب را نه و نو په اړه یې پرېکړه ونه سوه. پر همدې مهال د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسی جرګې د څو تنو وکیلانو شخصي نظر دی او په دې اړه د دوی نظر نه دی اخیستل سوی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد اوسنی وضعیت په کتو لازمه ده چې په هیواد کې د سولې، ثبات او د امنیت تامین په اړه کارونه ترسره سي، نه د داسې بحثونو په اړه چې ستونزې رامنځته کړي. دی وایي دا بحث د ولسی جرګې یو دوه وکیلانو مطرح کړی دی. زه فکر کوم چې افغانستان اوسنی شرعي توپکتو نور مسایلو ته اړتیا لري. پر همدې مهال د کابل ښار څو تنه اوسېدونکي د ولسی جرګې پر دې اقدام خوشی شي او وایي چې په دې کار سره به په دولتي ادارو کې د یو شمېر زورواکو کسانو د انځورونو د لګولو مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنه اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
باید دا عکسونه ټول غونډ شي، ځکه چې د دې عکسونه بې ځای استفاده کوي. یو د اشرف غنی چې اوس زمونږ رئیس جمهور دی د دې عکسی، او یو د احمد شاه بابا چې استقلال لاسته راوړی.
دا نن سبا رهبری لکه څوک د یو وکیل لګي یا په یو کړی پورې تړلی، دا ډیر مشکل ایجاد دی منځ ته راوړي. غیر د رئیس جمهور نه بل د هر چا عکس که په موټر دی که په دفتر دی، دا باید پاک سي.
د افغانستان ولسی جرګه پر داسې مهال دغه څرګندونه کوي چې دا مهال د هیواد په اکثرو لویو ښارونو، لویو لارو، سپورتي لوبغالو او د ښارونو په ستراتیژیکو نقطو کې د بیلابیلو سیاسي او جهادي شخصیتونو انځورونه تر سترګو کیږي.
نو تاسې اوریدونکو هم که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ، کولی شئ له اتنیمو بچو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اته بجې او ولس دقیقې دی. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره د هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش هغه راپور تاییدوي چې ویلي دي امریکایانو په دې برخه کې میلیونونه ډالر لګولي، خو مهارتونه یې افغان لوري ته نه دي انتقال کړي. د دې ادارې مرستیال خبریالانو ته وویل دغه اداره به د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول لپاره چې د جون په دیرشمه یې له امریکا څخه اخلي پر خپلو امکاناتو سربیره له بهرنیو متخصصانو کار واخلي. په دې اړه د حمیدی هارون عثمان راپور واوري.
په داسې حال کې چې راتلونکي میلادي میاشت افغانستان د فضایي حریم کنټرول له بهرنیانو څخه افغان لوري ته انتقالیږي، افغان چارواکي وایي چې د دې کال لپاره به له افغاني او بهرنیو متخصصینو کار واخلي. د هوایي چلند اداره د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش هغه اندېښنې په ځای بولي چې ویلي دي امریکا په دې برخه کې له میلیونونو ډالرو لګښتونو سره سره ماهرین نه دي روزلي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې ایساف ځواکونو د فضایي حریم د کنټرول په برخه کې افغانانو ته عملي روزنه نه ده ورکړې.
په تیر لس دلس کلونه کې موږ کډرونه وروزل، مګر ډیر وخت د ایساف د خاصه خچون د فضایي ادارې دی په لاس کې ودی به او اوجټي عملی کارته نه پرېښوله. نو په دې خاطر اوس هغه نقطې ته موږ رسیدلی یو چې موږ آماده یو چې د افغانستان د فضا کنټرول واخلو د خارجي متخصصینو په واسطه باندې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې لیکلي چې سره له دې چې په تېرې یوې لسیزه کې امریکا څه باندې 15 میلیونه ډالره د افغانستان له هوایي چلند سره مرسته کړې، خو بیا هم په دې نه ده بریالی شوی چې افغانستان ته د فضایي حریم د تنظیم مهارتونه انتقال کړي. په راپور کې راغلي چې امریکا ژمنه کړې وه چې د افغانستان د ملکي هوایي چلند پرسونل په تیره بیا د هوایي ترافیک کنټرولونکي به د 2014 کال تر پایه وروزي، خو د سیګال له دغه راپور سره سره د افغانستان د هوایي ملکي چلند د ادارې چارواکي له امریکا څخه افغانانو ته د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول د ترلاسه کولو په اړه خوشبیني ښیي. ښاغلی حبیبي وایي چې اوسمهال به افغان کادرونه له نظري کارونو سربیره چې پخوا یې له ایساف ځواکونو سره ترسره کړي په دې برخه کې عملي کارونه هم وکړي. که څه هم چې د افغانستان د هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرستیال په دې باور دی چې اوسمهال د تجهیزاتو او کدرونو له پلوه په دې توانیږي چې د هوایي حریم د کنټرول چارې سمې سنبال کړي، خو د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغان حکومت په وسیله د هوایي حریم کنټرول یوه ستونزمنه مسله ده. دوی وایي چې دغه مسله به د افغانستان د هوایي حریم له لارې د نړیوالو الوتنو د بندېدو سبب شي.
د خاطرې په نامه د جنسي تیری یو قرباني شوې میرمن له حکومت غواړي چې د دې پلار ته سزا ورکړي. پر خاطرې د دې د پلار لخوا جنسي تیری شوی او د دوو اولادونو مور شوې هم ده. د ښځو د حقونو فعالان تاکید کوي چې د داسې محاکمو ځنډول د ټولنې په ګټه نه دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
خاطرې د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل پلار پرې په زور جنسي تیری کړی چې د همدې ناجایز جنسي تیری په نتیجه کې د دوه ماشومانو مور شوې ده. دی وویل کال مخکې د خپل پلار له ظلمه دولت ته عریضه کړې دي. دی له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د دې پلار محاکمه شي.
پدرم ظالم بود، اینمی کار به حقم کرد، بر تمام قومش گفتم.
پلار می ظالم بود، دا کاری زما به حق که وکرد، طول قوم تا می ویل، هیچ چاره سرم رسته و نکرد، دولت تا می عریضه وکرد، پلار می وست پا بند کش پی ورزی تیروی، نتیجه هم و خوده چه دا مشمان زمال پلار دی، یو نیم میاشت کیگه چه دا محاکمه پتامایم، خو محاکمه ندائیدیگی.
خاطره په داسې حال کې د خپل پلار پر محاکمه کېدو ټینګار کوي چې ټاکل شوی به د خاطرې پلار حلیم د شنبه په ورځ د کابل ښار په لومړۍ قضایي ناحیه کې په علني ډول محاکمه شي، خو په دې ورځ دغه محاکمه د نامعلومه دلایلو له امله وځنډېده. خاطرې د محکمې په مخ کې ازادي راډیو ته وویل چې 12 کلنه وچ پلار یې د لومړي ځل لپاره پرې په زور جنسي تیری وکړ. د زیړبخنو سترګو لرونکي غنم رنګ خاطره وای چې اوس مهال 28 کلنه ده، خو له الوتی رنګ کمزوري بدن او نیمزالو جامو داسې ښکارېده لکه و یا 30 کلنه چې وي. خاطره چې 4 کلنه لورې لګوتې نیولې او 3 میاشتنی زوی د دې د مور په غېږ کې و وویل چې که پیښه یې رسنیو ته نه وای ایستلې حکومت به یې پلار هیڅکله هم بندي کړی نه و. د خاطرې مور زهرا نومېده او په داسې حال کې چې د کابل سره لمر ته له خپلې لور او د لور له ماشومانو سره ولاړه وه، له حکومت یې وغوښتل چې د دې خاوند چې د پیښې عامل دی ژر تر ژره د محاکمه شي.
لومړی مې خپلې خواښې او بیا مې لورونو ته وویل، بیا مې درې ځلې دولت ته مراجعه وکړه. زه نور څوک نه لرم، له عدلي او قضایي ارګانونو غواړم چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون دا پیښه غندي او عامل ته سخته سزا غواړي. د مدني ټولنې غړي وایي په داسې مواردو کې د پرېکړو ځنډول د خلکو په ګټه نه دي. د ولسی جرګې غړی او د ښځو د حقونو فعالې شینکی کډوخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا څه اشخاص چې دا رقم جرم مرتکب کیږي واقعا د سختو مجازاتو مستحق دي، او په داسې اسلامي ټولنه کې چې د اسلام خلاف یو حرکت د انسانیت یو خلاف حرکت بل څوک مرتکب نشي او جرأت نه کوي. دغه څه جرمونه باید علني مجرم مجازات شي که څوک پر نور هم لدینه.
د خاطرې د معلوماتو لمخې د دې لپاره چې پلار له قانونه پټ پاتې شوی وي، وروستي 100 کلونه په بغلان، کندوز، کابل او پروان ولایتونو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای تیر کړی دی. عدلي او قضایي ارګانونه وایي د تیری کوونکي دوسیه بشپړه شوې او په راتلونکو 100 ورځو کې به محاکمه شي. دا چې دا محکمه به کله دایریږي او د پیښې عامل ته به کومه سزا ورول کیږي دا به وروسته معلومه شي.
په پېښور کې د پاک افغان ورسی تړون لخوا په قبایلی سیمو او افغانستان کې د سولې او پرمختګ په اړه یو ورځنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو پر سلګونو کسانو سربیره له افغانستانه هم یو شمېر کسانو ګډون کړی و. له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق دغه کانفرنس ته ورغلی او له هغه ځایه دا راپور راستولی.
دغه کانفرنس چې د پاک افغان ولسی تړون د مدني ټولنې لخوا جوړ شو، د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو پر اوسیدونکو سربیره پکې د پېښور د یو شمېر مدني ټولنو غړو، افغان محصلینو او له افغانستان راغلو سلګونو کسانو ګډون کړو. د غونډې ګډونوال د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو کې د موجوده ستونزو په اړه وغږېده او د دواړو هیوادونو له دولتونو یې غوښتنه وکړه چې په دغه سیمو کې د تروریزم په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، اوسیدونکو ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي او په دې اړه یې تجویزونه هم وړاندې کړل. د پاک افغان ولسی تړون مشر اورنګزیب خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس د موخې او مقصد په اړه وویل.
د پاکستان او د افغانستان په مېس کې چې کومه سیمه پرته ده، دا هغه غاړې ته هم دغه مخلوق ته دغه ممن دي، دغه شینواری دي، دغه شلمانی دي او دې غاړې ته دا او دا هغه یو بل سره په هر لیول باندې د یو بل سره یو دي. نو دغه خلک مونږ ذکر اوختي دي چې کم اقتصادي تړون د سبا د پاره کیږي د دې وطن کې، یعنی د پاکستانی چارواکو او د افغانستانی چارواکو د دې د یو فیصله شوې ده چې دلته کې په دې ډورنټ لیکه باندې با چپاړه ځینو کې دي چې کم دنو ګیټ ویز جوړي. نو مونږ وو چې دې د دې لنکس نه د منځني پښتونخوا سیمې ته چې کم دنو فائدې ورسي، دا زمونږ مین مقصد.
غونډې ته له افغانستان راغلي ګډونوال عزت الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پروګرامونه د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د راشي درشي لپاره ګټور دي او ښایي د ستونزو په حل کې هم رغند رول لوبوي.
موږ زمونه سره کړی چې داسې غونډې په کابل کې کېږي، داسې غونډې په جلال آباد کې، داسې غونډې په پکتیا کې او داسې غونډې په پښتونخوا نورو سیمو کې سره کېږي او مشترک مشکلات به سره وایو او د هغه حل لارې چارې به د کوټې ګولان نیولې تر چترال پورې د سرحد دواړه غاړې پور کې سوځي او همدغه پښتانه د دوور خېږي. موږ مجبور یو چې غږ پورته کوو. کله چې یو شی زیات غږ پورته شي، حتمن د حل لارې مروزي، حل لارې مري غږ پورته کوو او د غږ پورته کولو کې به عملی لارې چارې لټو.
د کانفرنس یو بل ګډونوال نظیف خان هم دا ډول غونډې د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره مهمه ارزوي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید شته ستونزې د خبرو اترو لارې واري کړي.
دا غونډه مونږ یو خوشبختي ګڼو، یو ښه اقدام ګڼو د پښتنو قبایلو په حواله باندې، دغه سید افغانستان پاکستان د اړیکو د ښکېدو په حواله باندې.
د یادونه وردا چې له بیلابیلو قبایلی سیمو راغلو ځای مشرانو او د مدني ټولنو غړو پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې د پوځي عملیاتو له امله له دغه سیمو څخه د بیکوره شو خلکو د بیرته ستنېدو لپاره د لازم اقدامات وکړي او همدارس د پدې سیمو کې هغه خونځي، روغتیايي مرکزونه او نورې دولتي ودانۍ ژر تر ژره ورغوي چې په پوځي عملیاتو او یا هم د ترهګرو لخوا له منځه وړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
وسام ستاسو ته پیغامونه. خالد زابلی لیکلی اکثریت افغانان تر ډوډۍ سولې ته زیاته اړتیا لري. عبدالباقی هلمندوال د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي د لوی لارو امنیت ډیر خراب دی، د امنیتي قواو څخه هیله ده چې دې مسلې ته توجه زیاته کړي. سیف الرحمن غزنوی لیکلی دی چې د افغانستان خلکو ته سولې پکار ده، باید حکومت تر هر څه وړاندې سولې ته جدي پاملرنه وکړي. غلام سرور صدیقی لیکلی دی چې په کندهار او یو شمیر نورو جنوبی ولایتونو کې په ورستیو کې امنیتي وضع خرابه شوې ده، خو دومره هم نه ده خرابه شوې لکه څومره چې په رسنیو کې تبلیغات کیږي. میوند آشنا له کندوز لیکلی دی چې د کندوز د خطو ډیر دوام وکړ، هیله لري چې د امنیتي چارواکو له لوري به دا جګړې ژر تر ژره پای ته ورسیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. اوس هم سالم محمد صالح د نړۍ ورسپانو ته کتنه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته
امریکا چپ کرسچن ساينس مانیټور ورسپنې په خپل ورستۍ غنی کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو یو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه ورځنی خبرې له نتیجې پرته پاتې ورسېدې. د لیکنې په دوام راغلي دغه خبرې په داسې حال کې وسوې چې له افغانستانه د اکثریت بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی زیات شوی او وسلوالو طالبانو په شمالي ولایتونو کې تازه عملیات پیل کړي دي. په مطلب کې ویل سوي چې ظاهرا اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د سولې په وړاندې عمده خنډ ګڼل کیږي. خو په لیکنه کې پوښتنه شوې څه تضمین شته چې طالبان به له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو له وتلو سره د سولې بهیر ته لیوالتیا شي. د امریکا چپ بل ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو مطلب کې لیکلي تیره اونۍ د کابل پر یوه میلمستون په حمله کې یو امریکایي ښځه هم ووژل شوه. د ورځپاڼې په حواله هغې خپل ټول ژوند د نیستمنو کسانو په ځانګړې توګه په نسبتا وروسته پاتې هیوادونو کې د ښځو د ژوند ښه کېدو ته وقف کړی و. دا خبره د شپږ څلوېښت کلنې پاولا کانټور پلار انټونی کانټور کړې ده. چرواکو ویلي چې دغه امریکایي میرمنه د کابل په پا پارک پالاس میلمستون کې اوسېدله. وسلوالو طالبانو د پنجشنبه په شپه پر دغه میلمستون برید وکړ چې په نتیجه کې یې د نهو بهرنیانو په ګډون څوارلس کسان ووژل شول. د واشنگټن پوسټ رسپانې په مطلب کې راغلي چې پاولا کانټور په کابل کې د غنمو د تولید له یوې نړیوالې ادارې سره کار کاوه. د هغې پلار ویلي چې لور یې په بیلابیلو هیوادونو کې کار کړی او تر ډیر یې د ښځو پر اقتصادي ودې تمرکز درلود. هغې له 2008 میلادي کال څخه تر 2010 پورې د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې د مشرې په توګه هم کار کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې قاسم سوله ملي اوروي.
د هغو کسانو له ډلې چې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولي وه دېرش تنه پرون خوشي شول. د پکتیا امنیه قمندان زلمي وریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې شپږو تنو د خوشي کولو لپاره هم عملیات روان دي. په پنشیر کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوستې حمله وسوه. د پنشیر سرپرست والی عبدالرحمن کبیری ازادي راډیو ته وویل چې حمله د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې سوې، خو په نتیجه کې چاته تاوان نه دی اوښتی. د کابل په هندون په انګړ کې پرون 14 وسوه. د افغانستان د کورنی چار وزارت د ویاند امرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې د په هندون دوه تن استادان په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په حمله کې لشت لږه څلور وسلوال وژل شوي دي. دغه پیښه پرون شوي ده. د عراق پوځ پرون ویل چې د رمادي ښار ته اضافي عسکر استوي. د رمادي ښار زیاتې سیمې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دي. سپینه مانی وایي چې د امریکا کوماندو ځواکونو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر چې ابو سیاف نومیږي وژلی دی. د ترکیه حکومت وایي چې د سوریه یو هلیکوپټر وروسته لدې وویشت چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون ویل چې د دې هیواد حکومت 1200 بندیان بخښلې دي. او د روسیې د هاکی ټیم پرون په نیمه پایلوبه کې د امریکا د هاکی ټیم ته ماته ورکړه.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو دی. تر څو شی بو پرې به جاوید نعیمی را سره نوی. جاوید نعیمی به د خبرونې په منځ کې را سره ملګری شي، خو سر لدی شي به تاسو ټول اوریدونکو ته بلنه درکوم چې ټلیفون را وکړي او د خبرونې د موضوع په ارتباط خپل نظر څرګند کړي. موضوع لکه څنګه چې مې مخکې هم اعلان کړه، د ولسی جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې یو مصوبه باید تصویب شي او دا پکې وټاکل شي چې په دولتي ادارو کې د چا عکس نصب شي. دوی ویل چې باید د یو تن عکس په دولتي ادارو کې نصب شي او د متفرقو او مختلفو کسانو عکسونه له دولتي ادارو څخه لري شي. بیا شمېر وکیلانو ویل چې مختلفو کسانو، قمندانانو، والیانو خپل عکسونه په بیلابیلو ادارو کې نصب کړي دي او دا هغه څه دي چې په نورو هیوادونو کې نکیشي. ستاسو نظر څه دی؟ څه فکر کوئ چې په دولتي ادارو کې د یو شخص عکس وي او که د یو شخص وي نو د چا وي؟ او کنه فکر کوي چې په اوسنی شکل سره د مختلفو شخصیتونو عکسونه په مختلفو دولتي ادارو کې موجود وي. د ټلیفون شمیرې دی 0909203540، بل شمیره ده 0908225555. همداراز د افغان بیسیم 0913 شمیره ستاسو په خدمت کې ده. هیله لرو چې لند او واضح پیغام به هم راولیږي. البته یادونه کو چې د ولسی د دې جرګې مرستیال، یعنی د ولسی جرګې مرستیال خبر اعلان توول چې دغه اداره بخښنه غواړم د مشانو جرګې مرستیال ویل دي چې د دغه غشتنه چې د ولسی جرګې شمر خړو کړی ده په مناسب وخت کې نه شوه. دغه غشتنه دغه مسله د دې مسلې مطرح کول په اوسنی وخت کې لازم نه دی. افغانستان تر دې زیات مشکلات لري، هغو ته توجه پکار ده. اوس په تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې خپل نظر څرګند کړئ. اوریدونکو لرو مهرباني کوئ. صاحب
بله سلام علیکم. سهار ته خیر. موږ ګوز زلام ده.
سلامت اوسئ. مهرباني کوي زلام صاحب.
جوړ سه موږ مو د اکسو په باره کې دلای چې دا
بله 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 صاحب.
او خبر خو شو خبره کوي چې دولت باید د دوی همکاري وکړي چې ځینې ادارو کې ګوري اشرف غني اکسونه دی او بلته د عبد الله دی هغه اجرایی رئیس دی. هغه نه د سر فکري اکثر یا ګوري د مسعود اکس د بران الدین اکس په یو وتا کې ګوري ته چې دلته موزیم اخلاص کوي یا نمایشګاه ده چې خلک ورته د اکسونه ګوري دا د اکسونه چې د ویټي موټر کې د عائشہ مسعود اکس حتی د زهرات ژوند چې دی لیوای
بله
تر دا غو باندې د عشام مسعود عکس نه ست دی نه دغه د رجول عکس نه دی ستو د خارجي دولتو ته وګورئ هغه یو عکس دی د خودي مثلا د رجول عکس دی بل هیڅ عکس نشته چې د شمو د ته اشاره کوي چې دوی باید دولت د دې سره همکاري وکړي. د ځین د لکه هغه جادي کسان عکس دی هغه د موټر څخه د وتا کو سره د پلیټ دی چې تر مخه لري کې دا نو چې باید د دوی سره وشي.
صحیح. ډېر مننه ستاسو نظر و اوریدل شو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
السلام علیکم. خو خیر د زابل ولایت سره په تماس کې هم کاروان ساته او محترم اوریدونکو
سلامات اوسئ. تو خو صاحب مهرباني
د خپرونې په حق له کوم ګمره ویلای شو چې عکس دې ښه باید یا او عکس هم نه څه ضرورت څه
یو شی سی ونه پوغا څنګه لري هغه باید بشیدات کې غاز خم باید تو خسب تو خسب است چې واد را وشوي چې د سی واد را شودل شي چالتہ عکس نی ویدی و شخصیت په دنیا کې د سی واد شته. خارجی نړۍ نه یادوم اسلامي نړۍ دریا دوم
هم د رئیس جمهور
عکس bale
رئیس جمهور د ملک مصر عکس باید یې په جنجالي خلاف
څه
پرتی سیزي بس نو دا زموږ نظر
سید کوردی ودان. البته دی عکس د موجودیت په ارتباط لکه څنګه چې په هیوادونه بیرغ ته ضرورت لري، خپل پیسو ته ضرورت لري، نشان ته ضرورت لري، همدغه سي عکس هم لري، ملي سرود ته ضرورت لري. داسې ځینې شان ست چې ټول هیوادونه لري او په دغه شکل سره همدا په حقیقت کې یو هیواد نه هیواد جوړوي. کدا شانونه لري نو هغه هیواد کامل نه دی په یو شکل دی اشکالو. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي. آزادي رادیو
سروان ستاسو ته او د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایو.
سلامت اوسئ.
کینی چې ډیر ښه پروګرام برابر کړی دی نو باید په ټول دولتي ادارو کې په هر لغه کې باید تنه د اشرف غنی عکس وي او د نور عکسونه نه وي. بعض خلکو په محترم سره خړی دي ماشان عکسونه دي وړي کومندانان عکسونه دي. دا باید ټولیسته شي تنه د اشرف غنی عکسونه
وړو زړی موږ د وټرمداري بسره نظر مینه نه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکو خیر روز ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
مننه دې ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. کور مو ودان.
مننه ګران محترم اختر افغان یم. محمد اختر افغان یم او دماري هو په غلالو نه چې یو چارواکو نه کاغل وړپوري دي یا چټپوري دي د خدای او د رسول په خاطر باندې او توایي ځوان په صفت ورته باندې باز ځوانانو مسرته کوم
ایسی نور مده بچان روزی که خبر سی بوده خلق ده دوڑی نرسی گی خلق لوگی مرسوال خلق پا غصر بخیل گی تاس پاکسو بای نخری که وی تاسو خلق رای دوی خلق پا دفتر که مقصن گوی دی وطن سر خیانت کرای دادا دی وطن در سنجی مرسوال کرد سوای والگ وی آکس مولگ وی احمد شاہ سا احمد شاہ عبدالی سید سا محمود شیر سا تاس بلا وی جا وطن کی مور بل کرای دا او خلص ام دا مشکل دی پنشیریان لخوانا کی گی او دا طول مشکل دی را جور کرای دا
بله دیر من انا خیر ده کم قوم مو کومه سیمه لطفاً مې یادوي لطفاً داسې د خبره مکوي ځکه چې افغانان اسې هم ډېر مشکلات لري ک دغه سي دي چا سیمه یاد کوي یا قوم یاد کوي نو دا اختلاف به نور هم زیات شي ګټه نشته بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي
سلام علیکم شمع احمد مې مزار شریف
مهرباني کوي شمع احمد صاحب مهرباني
سلام علیکم ټول اوریدونکو د آزادۍ رادیو ته ما نظر خدا سره چې دا خلکو چې ملي شورا کې څه خبرې کړې دا رښتیا دي یعنی هر ځای چې هر ښار ته ورسېد افغانستان هر ځای هر څوک چې حاکمي د هغه یا زورواکۍ د هغه عکس وي یو ایران ته تللی ما خالي د هغه د رهبر عکس لیدلی هغه هم په یو داسې خالي ځایونو کې یو سام ځای کې د افغانستان د دې پرسانه دغه دی نو بس دا رقم چې دغه سیسي نو صحیح دی چې هغه د هغو نظر
سایس ډیر مننه bale کور ودان سلامت اوسې د جاوید نایمی هم سټډیو ته راغی نایمی صاحب شرغلاس اوریدونکو ته تاسو موضوع اعلان کړئ
بله حتما طوری که در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی شنیدین ولسی جرگه افغانستان خواسته تا تصویب مسوده ای را در برنامه های خود داشته باشه که جلو نصب تصاویر افراد مختلف را در اداره های دولتی بگیره. ولسی جرگه گفته به هدف تقویت وحدت ملی باید تنها عکس مؤسس افغانستان و رئیس جمهور در اداره های دولتی موجود باشه. امی موضوع برنامه امروز میکروفون شما هست. ای که شما چه فکر میکنین؟ تا چه حدی تصمیم بجا است و نصب برخی از تصاویر از افراد و شخصیت های مختلف در افغانستان تا چه حد تاثیرگذار بوده و تا چه حد روحیه منفی را ایجاد کرده میتونین برای ما زنگ بزنین شماره های تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 است میتونین همی حال برای ما زنگ بزنین همچنان از طریق تلفن های افغان بی‌سیم تون به شماره 818 میتونین برای ما پیام های کوتاه بفرستین شنونده روی خط داریم بفرمایید سیب رادیو آزادی است مهربانی کنین
مهربانی وکي
السلام علیکم
و علیکم السلام
زه چې سمینم د پرالی ولایت د بلونو په ټول ساري سره خبره کوم
مهربانی
په دې نظر خپل شپن ډیر ما ته کوم چې دا تاسو خبره هر یو اداري کې هر چی رجزي دا ډیر عکسونه یې دوباره دا خلکو تر ما وین ډیر نفرتونه دي دغه خلک عکسونه غړي چې دا هغه د خلکو په یونو لاسونه یې سره یې او ځکه خلک هم په دغه باندې باور کوي چې د خپل حکومت باندې چې دا بار فړیا خپل ادار زورواکي خپل یو واجب باید د یو شخص هغه چې ملي شخصي دا هغه څه یو څه نه بد په ادارو کې یا کوم ځای نه چې خلک دې هم ته نه اصلي عکس ما یې
صحیح ډېر مننه
په برات کې راځي جمهور راځي
صحیح مننه چې ټلیفون دی وکاو نظر دې څرګند کو
بریم بشنونده بعد ما بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلامونه مې کړم مهرباني کوي
نو وان چې نو اصل دې اما د کو چرواکو چې دا هوښنه نه خدای په خلک بزا کنه او دې خدای تیز دی که خدای تیز نه لا ته خدای باور وکړه خدای ګان چې موږ دې څه لیدو دې چې وردو اته خرته ولا برش ورته ولا دا کوم ورځ چې ورته ولا هغه خرته ولا وزارت داخله کې دي خمونیا کوسنه لګیدلې ده خدای په خاطر هغه پر هم دې کلچر دښمن ده دې په خپل بجاج خپل یې جوړول چې بیا هم یو څه وغوړل ځکه چې نه غوړل دا مې ټول چې دا سره د خپل ځوانانو څخه نه پیږي دا دا څو ورځې جوړول موږ جوړول تا دې غاری کوي دا چې قرآن هغه چې وایي یو د مور اسلامي جمهوریت هغه شرط وایي دغه حکم مو دا چې څوک سوال چې موږ کوم تر غړي کې ګنای قرآن هغه دې وکړ موږ جوړول نه کې ګډ نه ته موږ یو کوم مو نور اخسو چې وایو دې چې انګي
هغه ډېر مننه
او د دې شنو غوښتنه ده چې د خراب خطر لید په ورده ده ان توجه
وکړئ
د دې څخه لیدو تمام ورګره ځخنې
بله لکه موضوع نو تاسو وزه یو بشي ډېر مننه کړې ودان
تشکر، سلامت باشین. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که از تصمیم ولسی جرگه به خاطر برکناری تصاویر بعض اشخاص از اداره های دولتی استقبال میکنه و امیدوار است که هرچی زودتر مقام های افغانستان در این مورد دست به کار شوند. و فریده امیری هم در پیام خود نوشته کرده که باید عکس بعض از افراد که حتی شناخته هم نمیشن باید از دفاتر دولتی دور شوند.
خلیل احمد اخلاقی میوند کندهار څخه لیکلی دی، وای د اشرف غنی عکس دی وی ځکه چې ولس مشر دی. عبدالله ستوری هم له کندهار لیکلی دی چې د میرویس خان عکس دی وی. او بل اوریدونکو سیف الرحمن له کندهار لیکلی دی، وای تصویرونه سیاسي تعصبونه ډیروي او بدی اغیز شیندي، نو پوی نشو چې تصویرونو موجودیت او کنه موجودیت. بل اوریدونکو عبدالله شعبان له ارغستان ولسوالی څخه لیکلی دی، ارغستان د کندهار ولسوالی ده، وای د ولسی جرګې دا نظر سل پسله کې تاییدوم، خدای دې وکړي چې همدا مصوبه ژر تر ژره تصویب کړي.
بریم به شنونده های ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین،
خبری وکړئ صاحب،
لطفا صحبت کنین.
مهربانی کوئی صاحب،
مهربانی.
خیر، دوی لکه چی آواز ناوری که ریش دوباره تلفن وکی بل تا به نوبت ورکو.
بفرمایید صاحب.
مهربانی.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
خوب هستین؟ بخیر.
تشکر، سلامت باشین. بفرمایید صاحب.
نظر ما دی وقت زمان که در افغانستان جنگ سیاسی رو در طرف این مصادفه که مصادفه پیش کرده این کاری عاقلانه نیست و تصویه خامی را اینا برمیخیزه و برادر مگر اکسی رژیمه های سابقه اول رژیمه هم کسی پنج سال پرامی کنه کسی نمی کنه پس کو دیگر بیمون برادر مگر اکسی امشای عبدالی یا سلطان محمود غزنوی یک سای سابقه در دایر باشی
بیشتر فکر میکنم. بله، چیزی که ولسی جرگه میخواه امی است که عکس کسایی که فعلا هستن، حیات هستن، عکس های از اونا بیشتر در اداره های دولتی نصب است و بیشتر در این مورد ولسی جرگه افغانستان میخواهد تصمیم بگیره. در این مورد شما چی میگن؟
در این نظر ما است که عکس های فعلا ما میدونید عکس های کنونه های گوناگون است و عکس های در از بعض کنونه که در جنگ ها دخیل دارند و آنخان دارم در عکس های بنادر ما اگر عکس های امپراتوری سابقه باشه مانند امشای عبدالی و سلطان محمود غزنوی یکی از اینا انتخاب شد بنادر ما
بله. آه، تشکر میکنیم از شما، سلامت باشین. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سال بخیر.
سلامت و سیلکم زینا و نظرم ترکن کی
جلال جن هلمان ولایت لگرمسیر و لسالینا
صحیح
ما دغه د دولت د کوم دغه کړی دی دغه د یو لږی چې څنګه اشرف غنی نام بغیر د نور دغه څیرونه ګټه نه کوي چې ضرورت نه یې هغه څه خو بالکل ضرورت نه شته علي دا درې جمهور هغه شی دی دا کوي ولګي خو بالکل صحیح دی دا نور د ګټه نه کوي دا د روسان دی کجه دا نور غټ چارواکي دي دغه څونه په ګټه نه دي نه فائدہ کوي علي دا ولسمشر اشرف غنی هغه څه دی دا بالکل صحیح دی ټول خلک په دغه باندې خوشاله دي.
ډېر مننه. بل اوریدونکی لرو،
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی
سلامت وسی، مهربانی.
اریانا سینما باندې یو دوه کله ګیرې نه وسره غریدا او زړه صاحب کو دا خبره کوي او دی وتی پاتان دې مو حاضر او دوه کته کته کړې دا څنګه دا سین چې لاسو دې دفترونو خو څه کې خدای توفیق ورکړي دا موټر باندې اول ځ خپل او دکسوان په خدای دې وخت ما یې په انا کړ دا دې زګ نه راتک چار ته باندې کتر دې زګ نه راتک په همان دې کاکي اصله
صحیح
نو دا غل دولت ډیر غواړي دفترونو خو څه کې موټر ورکړي.
صحیح، من نه ستاسو نظر واوریدل شو، بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي.
سلام، څنګه بخیر؟
سلامت اوسئ، مهرباني.
خیر جن د غانې یو ته چیرې سوري خبر کوم.
مهرباني کوي.
نه غانې د ټول کوم شي خبر ورشتال کوم نو مې یادونه برچ افغانستان
بله دا نه قومونه ما یادوي د خوش خبره نه ده بیا خو یو بل څوک ستا قومیت کی او دا خو بیا نفاق زیاتوي کنه موجود
خو بایی چې دولت ځان په خبر کې بایی چې د ادارې ځان په خبر کې نه چلسش کوي
صحیح نه دې موضوع په ارتباط لطفا خبري وکړئ که نظر لرئ که نه بل اوریدونکو
ته خو نو موضوع په ارتباط وایم په دې نه شم چې څنګه په روزان په دې چې خدای سره مطالعه کوم میشه زه وایم چې
بله صحیح ستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدونکو لرو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است تماس از این شنونده ما قطع شد. برخی از شنونده های رادیو آزادی پیام های هم بر ما فرستادند و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه ابراز کردند. یکی از اونا عبدالشکور از ولسوالی دوشی بغلان است، گفته که برای اقدام ولسی جرگه تمام مردم افغانستان، البته از اقدام ولسی جرگه تمام مردم افغانستان استقبال میکنند. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که نصب عکس مقام های بلندپایه در اداره های دولتی مهم است و یک باور داشتن به حکومت وحدت ملی است. یک شنونده دیگر ما هم که نام خود را نوشته نکرده نظر مشابهی داره و میگه که برخی از عکس ها باید نصب باشن، اما افرادی که در مسائل مانند تفرق اندازی دخیل هستن عکس از اینا باید برداشته شود.
بله یو چو پیغامه به نورم ولولو بیا به عوریدون کتن نوبت ورکو. خالد خانزاده لکندهار لیکلی وای زما په باور یوازې باید احمد شاه بابا تصویر وي. حکیم خان شهید زوی لخوص څخه لیکلی باید یوازې د ولسمشر عکس وي. او بل اوریدونکي چې نوم یې لیکلی دی حکیم خان شهید زوی، نه پوهېږم چې حکیم خان شهید زوی څو پیغام رسولی د همدې ولسمشر د عکس غوښتنه کړې ده. سیف الله له اروزګان څخه لیکلي وایي موږ ولسمشر لرو، د هر افغان څخه غواړو چې په دولتي او غیر دولتي ځایونو کې د هغه تصویرونه وکاروي. عبدالباقی هلمندوال لیکلی دی چې باید په دولتي ځایونو کې د ولسمشر او یا هم د احمدشاه بابا تصویرونه نصب شي. او له میوند ولسوالۍ د کندهار څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي زما په نظر د زورواکو عکسونه باید لرې شي.
بریم به شنونده ها از طریق تلفون. بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوئ صاحب.
کاروان صاحب دا څنګه خبرې کوئ؟ دا لکه حساب روان دی چې دا په لویه کچه باندې خبرې دي. لکه تېر کال دوی تاسو سره مثلا د اشرف غني ټیم سره انتخابات نه منل، په یو کله وړه خبره د عکسو خبره سره داسې حساب ده تجر یې غړي دی ځان په دې پوه کړي چې دا مسله چې دوی وړاندې کوي باید چا سپورټ ولري. زه دوی سره دا خبره سنوم، دوی دې دا قانون تصویب کړي سر له سبانه په کابل ولایت کې تمر ولایت کې دې ته هېڅ احترام نه کوي. هر یو عادي شخص کوای چې دوی په مقابل کې جواب ګوري چې امکان لري چې په افغانستان کې دا عکسونه بین لاړ شي. دا اداره خرابه ده، همدغه قانون چې تصویب سبب د عبدالله پنجشیر کې یا په نور ولایتو کې دا عکسونه دي تو په ننګرهار کې زهر واک در کندهار کې دا نور چارواکي اداره له پاس سره خرابه ده، هېڅ امکان نه لري. دا قانون چې پاکستان یو بل مملکت کې تطبیق شي صحیح تطبیق کېږي. افغانستان احترام اداره له پاس سره خرابه ده، جمهور امر منل د انتخاباتو قانون چې تېر کال انتخابات وشو هغه غیر قانوني و، خو قانوني انتخابات دوی سره مني.
مننه سلامت اوسه کوردی ودان. د دې لپاره چې ډیر اوریدونکو ته نوبت ورسیږي لطفا لنډ خبري کوي.
واسنونده ها یک چیز هم میخوایم که لطفا روی موضوع برنامه صحبت بکنین، اینه که هر موضوعی که به ذهن شما گشت باید او را همه بشنوند. عبدالواسی مخلص از ولایت لوګر ولسوالی برکی برک در پیام خود نوشته کرده که از این تصمیم ولسی جرګه به خاطر دور کردن عکس از اداره های دولتی به غیر از رئیس جمهور، البته عکس رئیس جمهور استقبال میکنیم. رومل از ولایت بغلان نوشته کرده که در قانون اساسی نوشته شده که بدون عکس رئیس جمهور دیگر عکس ها در دفاتر و تمام جاها باید دور شوند.
او در تلفن لاری اوریدون که او گرو چی چوایی مهربانی
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی کنم.
نایمی صاحب خوب هستین؟
تشکر، سلامت باشین صاحب. مهربانی
شما که تمام کنم.
سلام صاحب، شما بخیر.
از ولایت کاپیسا هستم.
بفرمایید صاحب، مهربانی.
تشکر. موضوع برنامه می بخشید در مورد چی بود؟
برنامه را اگر میشنیدین از آغاز میدونستین که موضوع برنامه همی هست که در مورد دور کردن بعض از عکس هایی که در اداره های دولتی نصب هستند. بفرمایید سید.
تشکری خو نعیمی صاحب اقدام خوبی از بخاطر از این که گویا همو اتفاق وحدت ملی آورده شده باشه و همی عکس های گم شوه. در حقیقت همو کسایی که کارهای غیر قانونی میکنن و میخواین که برای خود یک مصدر داشته باشن و از او عکس و از گروه به اصطلاح خود به او منصوب بودن، این کار به اقدام دولت و اقدامی را که شورای ملی به دست گرفته بسیار یک پروسه خوبی است، بخاطر از این که در حقیقت وحدت ملی به شکل واقعیش تمثیل شوه و از این حرج و مرج و از این هیاهویی که در وطن جریان داره از این جلوگیری شوه، بسیار یک اقدام نیکی است.
بله، تشکر، سلامت باشید.
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کې یا آزادی رادیو
بفرمایئ سپ رادیو آزادی است.
تلفونی قطع شو خیر. بل اوریدونکو همشته ځان معرفي کې نه د دوی تلفون هم قطع شو. زبې یو څو پیغام ولولم بیا به تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو. مشال زابل څخه لیکلي باید احمد شاه بابا او میرویس خان عکسونه نصب شي. حقداد ساحل در دلارام ولسوالی څخه لیکلي دی وای دا خوش کار دی چې ولسی جرګې اقدام ته اشاره ده او باید چې د نورو مختلفو خلکو عکسونه لري شي. او
عبدالکریم بلی از ولایت بدخشان ولسوالی شهر بزرگ گفته که افزایش عکس‌ها در اداره های دولتی باعث بی اتفاقی میشه، باید به غیر از عکس رئیس جمهور دیگر عکس‌ها موجود نباشه. و مریم از کابل در پیام خود نوشته کرده که تقریبا نظر مشابه داره و گفته که تنها عکس رئیس جمهور که در قدرت است باید در اداره های دولتی باشه و سایر عکس هایی که یعنی گفتن مربوط به بعض افراد جنگ سالار میشه دور کرده شوه.
در تلفن لری اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده خبری وکی سب
بفرمایین سب لطفا شما صحبت بکنین، تماستان با استودیوی ما وصل است. فکر میکنم این شنونده صدای ما را نمیشنوند. بریم ببینیم که دوست بعدی ما چی پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی.
و علیکم السلام.
دیر بخیر پروان صاحب. دیر بخیر صاحب.
سلامت باشید مهربانی. لکم زین خبری کوی.
دوباره به چه طور سوالی شما تماس می گیرید؟
مهربانی.
زما پیغام دا ده چې د افغانستان یو اسلامي هېواد دی، باید هر څوک له خپل ځان څخه یو معبود او یو بل داسې د بوټ هغه جوړ نه کړي. دا عکسونه بېخي چې باید بېخي نه، د یوه هم باید نه وي، د ولسمشر هم باید نه وي، د نور څه هم باید بلکل قرام نه وي.
صحیح شو. مخکې مو یو اوریدونکي ته په دې برخه کې خبرې وکړې، بس نو ستاسو نظر دی حق هم دی. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړئ.
خوشبندم شهزاده کوم از ولایت کنر.
بفرمایئ صاحب مهربانی. مهربانی کنین صاحب.
سروان صاحب سات سلام کوم او نایمی صاحب ته سلام کوم.
سلامت
ګران نن راځي ما ته
مهربانی ستاسو غږ راځي او اوریدونکو یې موري مهربانی کوي.
درسته سروان صاحب موضوع هم ډیره خسته موضوع غواره کړی ده ګرانه. مثلا د سړي چې په افغانستان کې تقریبا 15 کاله وشو چې جنگونه دي، نو دلته موږ اکثره ورونه اتلان لرو، قهرمانان لرو، نو په کار دا د دولت له چې دا دغه ورونو لپاره یو موزیم غوره کړي، د هغې تصویرونه باید هغه موزیم ته ویوړل شي چې خلک یې آینده دپاره وپېژني، یا تاریخي څلي ورته جوړ کړي چې په هغې کښې د هغې واکسونه نصب شي. اوس فل حال دپاره یو رئیس جمهور موږ لرو، باید د یو رئیس جمهور تصویر هغه په ادارو کښې نصب شي. او که څوک چا ته ګران وي او د چا تصویر یې خوښ وي، بیا دې خپل شخصي کور ته وي چې همالته په شخصي کوټو کښې دې ولګوي.
بله صحیح. تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. برخی پیام ها هم داریم از شنونده های ما. غفاری از ولسوالی پرچمن ولایت فرا نوشته کرده که باید عکس های اشخاص که در سنگرها و جهاد سهم داشتن نصب باشه، چرا که یاد اونها همیشه باقی میمانه. عظیم الله از ولایت بغلان نوشته کرده که عکس هیچ یک نباید نصب شه، چون گفتن رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله نمیتونن امنیت را تامین بکنن.
او یو بل اوریدون کې چې نوم یې عبدالله نورستانی دی. بله، عبدالله نورستانی لیکلی دی چې یوازې د جمهور رئیس عکس په دولتي ادارو کې ضروري وي. او قاری عبدالصبور
هم ورته نظر لیکلی دی. او یو بل اوریدونکي هلمندوال لیکلی دی چې د احمدشاه بابا عکس دی په دولتي ادارو کې وي. او د ټلیفون له لارې هم اوریدونکي لرو، فکر کوم چې دا به تر خبرونو مخکې وروسته اوریدونکی وي. سلامت اوسئ. مننه عزیز الله. زابل اتغر ولسوالی څخه کې باید میرویس نیکه عکسونه په دولتي ادارو کې دست بی.
بله، یک شنونده دیگه ما عزیزه از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده که نباید عکسای افراد جنگ سالار نصب شوه و عکسا و تصاویر کسانی که در افغانستان خیلی نقش برازنده داشتن در دفاتر هم باشه. و یک شنونده دیگه ما که نام خود را نوشته نکرده گفته که باید عکس کسی را که مورد پسند قرار میدهیم باید در پول افغانستان هم، یعنی در پول افغانی چاپ شود. و نور احمد فطرت از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا نوشته کرده که تنها عکس رئیس جمهور کفایت میکنه و بس.
حیدری لغزنین سخلی کلی ویز ما نظر داره چه یو وازی دیده اشرفانی عکس پا دولتی دوائرو کیوی. عبدالمالک نوری دکنده هر لارغستان سخلی کلی وی باید حقا عکس